د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي ټول هغو سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولي دي چې د پرونۍ زلزلې له امله زیانمنې شوې دي. وروستۍ زلزلې بیا دې مسلې ته چې آیا د نویو ودانیو په جوړولو کې د زلزلې په وړاندې ساختماني منل شوي نورمونه په پام کې نیول کېږي پام زیات کړی. په دې اړه یو بحث لرو. د خبری ساعت مو زنوریاس نوری هر کلای کوم پر یاد موضوعات سربیره د غرض زینو نور موضوعات هم راپور نو مطالب لرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلالزی او ناجیه صافی دا خبرونه راټول کړي. فرشته جلالزی دلته په سټډیو کې سره د سیمیز او نړیوال خبرونه راغون کړي. فرشته جان په سیمیز او نړیوال خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
په سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان او پاکستان کې زلزلې ډېر خلک متاثره کړي دي، او له پاکستان وروستي خبرونه وایي چې لږ تر لږه 2 تنه د زلزلې له امله مړه شوي دي او څه باندې 1500 تنه زخمیان دي. په افغانستان کې هم د زلزلې له امله زیات تاوان پېښ شوی دی چې ناجیه صافی په خبرونو کې وایي.
فرشته جان، له تاسو نه مننه. یو تیروتنه وشوه. سید کمال شارف د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
لومړی هم د خبرونو سر ټکی. ولسمشر غنی د افغان هوایي ځواکونو د پیوړی کېدو په هدف له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د ملي امنیت مامور ریاست په ننګرهار کې د داش ډلې څلور مهم کسان د دولت سره یو ځای شوي دي، او د اوبو او انرژي وزیر وایي د وګړو زیاتېدو د اوبو د زیرمو د کمیدو اندېښنې زیات کړې دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر غنی د افغان هوایي ځواکونو د پیوړی کېدو په هدف له روسي چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د ولسمشر د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی نن ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دا تصمیم په هیڅ صورت د افغانستان خپلواکي په ځانګړي ډول بهرنی سیاست تر پوښتنې لاندې نه راولي.
افغانستان یو کشور مستقر و
د وی افغانستان یو خپلواک هیواد او د نورو هیوادونو سره د اړیکو جوړولو هم تام صلاحیت لري. هغه امنیتی تړون چې مرله امریکا سره کړی د داسې هڅو معنی نه ګرځي. شاغلی هاشمی زیاته کړه چې د سیمې پیاوړي هیوادونه باید په دغه هیواد کې د تروریزم د ګواښ د مخنیوي او د خپلو اندېښنو د لرې کولو په برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې روسي چارواکو په افغانستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. مشرانو جرګه وایي په لویدیځون کې د یو شمیر څارنوالانو لخوا پر زندانی ښځو د جنسي تیری راپور اندېښمن کړي، او وایي ډېر ژر به دغه زون ته یو پلاوی ولیږي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم مزیدیار چې د نننۍ غونډې مشرې کوله وویل چې د یاد پلاوی به په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي تر څو اصلي حقیقت نور هم روښانه شي.
امیدوار
هستم که حیات حقیقت دیوی موږ هیلمنیو چې هم د دې پیښې د څېړلو لپاره هم د دولت او هم د مشرانو جرګې یو پلاوی ولاړ سي. شاغلی ازیدیار زیاته کړی چې دا یو ډیره جدي مسله ده او باید په جدیت سره وڅېړل سي. د تیر یکشمې په ورځ د حقوق او عدالت ټولنیز بنسټ یو راپور خپور کړ چې په کې راغلی وو د لویدیځون په 15 ولایتونو کې د یو شمیر څارنوالانو او قاضیانو لخوا پر 15 دیش ښځینه زندانیانو جنسي تیری سوی دی. او د افغانستان د ملي امنیت مامور ریاست وای په ننګرهار کې د داش ډلې څلور مهم کسان د افغان دولت سره یو ځای شول. د ملي امنیت مامور ریاست څخه په خبر رسوي اعلامیه کې ویل سوي چې د کوټ ولسوالۍ لپاره د داش ډلې ټاکل سوی ولسوال، شاروال او یو قمندان لسپکو او درنو وسلو سره دولت ته تسلیم سوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وای.
لا سید کمال شارف مننه. د پاکستان حکومت وایي لشتلجه 210 تنه د زلزلې له امله په دغه هیواد کې مړه دي، او 1500 تنه زخمیان دي. د پاکستان پوځ او د دغه هیواد د ژغورنې ملکي مامورین د دې هیواد لري پرتو سیمو ته چې زلزلې ځپلې د رسیدو هڅې کوي. په عین حال کې د سپین ماڼۍ ویان جاشار نست په افغانستان او پاکستان کې د زلزلې له امله له متاثرو سویو خلکو سره د خپل هیواد د مرستې پر تعهد ټینګار کړی دی. جاشار نست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
The US government has been in touch with the governments in
د امریکا حکومت افغانستان او پاکستان له دولتونو سره په تماس کې دی، او موږ د هر ډول اضافي کومک لپاره چارتیا وی تیار یو. دا سپیشي په ټول نړۍ کې کېږي، او نو دا اول ورنه دی چې د حکومتونو به د داسې وضعیت سره مخامخ وي. د افغانستان او پاکستان په مختلفو سیمو کې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د ادارې USAID حضور مهم دی چې هلته خلکو ته مرستې کوي. رپورټونه وایي چې د زلزلې شدت 2.5 درجې وو او مرکز یې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د زلزلې ټکانونه په ازبکستان او هند او ایران کې هم محسوس وو. د پاکستان پوځ وایي لشته لږه وو عسکر یې له افغانستان سره پر پوله په وسله والو نښته کې وژل سوي دي. د پاکستان د پوځ سرچینو ویلي نن سهار وختي په جنوبي وزیرستان کې د دوی پر یوه پوسته باندې وسله والو حمله وشوه. د روسیې د مالیه وزیر انتوان سیلوانوف وویل چې که په نړیوالو مارکیټونو کې د انرژي نرخ همداسې ټیټ پاتې سي د دې هیواد د مالي ذخیره شایي د 2018 میلادي کال تر پایه ختمه سي. سیلوانوف نن په مسکو کې خبرلان ته وویل چې سږ کال په بودیجه کې 2.6 تریلیون روبل کمبود وو او اټکل یې وکړ چې که چیرې د تیلو نرخ په نړیوال مارکیټ کې همداسې ټیټ وي راتلونکی کال به د دوی بودیجه 900 میلیارد روبل کمه وي. سلیوانوف وویل دا په دې معنا ده چې د 2018 میلادي کال څخه وروسته چې موږ کولای سو چې خپلې ذخیرې په همدې ډول او که چیرې موږ خپلې ذخیرې په همدې ډول مصرف کړو تر هغه وروسته به داسی سرچینې ونه لرو. د روسیې د مالیه وزیر زیاته کړه چې د ذخیرو د کمزوري لامل باید د بودیجې پیاوړي کول د روسیې د حکومت په کاري پلانونو کې لومړیتوب ولري. په ترکمنستان کې مطبوعاتي سرچینې وایي چې د دې هیواد ولسمشر قربان قلي بیرتي محمدوف لږ تر لږه 1,000 تنه زندانیانو ته عفو کړی ده. د ترکمنستان دولتي مطبوعاتو ویلي چې ولسمشر د عفو دا فرمان د دې هیواد د خپلواکۍ د 23مې کلیزې په مناسبت خپور کړی. نن په ترکمنستان کې د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي. د روسیې حکومت وایي چې مصر له دوی څخه د مسترال هلیکوپټرو او د الوتکو د لېږدونکو دوو مسترال بیړیو د پرزو غوښتنه نه ده کړې. د مصر حکومت له فرانسې د دوو مسترال بیړیو د اخیستلو موافقه کړې چې الوتکې لېږدولی سي. د روسیې د وسلو د صادراتو د دولتي ادارې مشر نن په مسکو کې یوه خبري کنفرانس ته وویل چې که چیرې د مصر حکومت داسې غوښتنه ځینې وکړي روسیه به غور ورباندې وکړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په سپتمبر کې اعلان وکړ چې د هلیکوپټرو دوه لېږدونکي بیړۍ پر مصر پلورلی دی. دا هغه بیړۍ دی چې فرانسې اول پر روسیه خرڅ کړې وې خو د کرایمیا د حق له امله او د اوکراین په حالاتو کې د روسیې د لاسوهنو په خاطر یې له روسیې سره دغه معامله لغوه کړه. او د چین حکومت نن له دې امله چې د امریکا جنګي بیړۍ د دوی یو شمېر مصنوعي ټاپوګانو ته نږدې تیرې شوې پر متحدو ایالاتو شدید انتقاد وکړ. دا ټاپوګان د چین جنوبي سمندر کې جوړ شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لو کانګ نن وویل چې د امریکا دا حرکت د دوی د خاورې بشپړتیا ته تهدید دی او ټینګار یې وکړ چې دوی به له خپلې خاورې کلکه دفاع کوي. د امریکا جنګي بیړۍ نن د چین په جنوبي سمندر کې د دې هیواد د مصنوعي ټاپوګانو په 22 کیلومترۍ کې تیرې شوې. امریکا ټینګار کوي چې دا واټن د چین د خاورې بشپړتیا ته کوم تهدید نه پېښوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د رواني میاشتې په پیل کې ویلي وو چې امریکا به د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې په ټولو نړۍ کې پروازونه کوي، عملیات به کوي او سمندري حرکتونه به کوي او د چین جنوبي سمندر له دې څخه مستثنا نه دی. او اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات واوري.
دا هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.4، په کندهار کې آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 22.8، هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 25.8، مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.2، جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 26.1، غزنی آسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 12.2، او په بدخشان کې به هم آسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 21.3.
ازادي رادیو اوري د خبري ساعت د امان اميرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي ټول هغه سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولې دي چې د پرونی زلزلې له امله زیانمنې شوې دي.
سیمای کاري ما هستند که رفتن با مردم یک جا شده، هم وضعیت بررسی کنند، هم اگر عملیات نجات ضرورت باشه همراه هم مردم همکاری شود.
افغان چارواکي وایي د زلزلې اتاوی اتنه په افغانستان کې وژلی دي. په پاکستان کې هم د ورستې زلزلې له امله د مړو شمیر 228 ته اوچت شوی دی. ورستې زلزلې بیا د مسلې ته چې آیا د نوې ودانیو په جوړولو کې د زلزلې په وړاندې ساختماني منل شوی نورمونه په پام کې نیول کېږي پام زیات کړی دی.
متاسفانه ګورو چې زیاتر تعمیران 99% تعمیرونه معیاري نه دي.
په دې اړه یو بحث لرو. تاسو څه فکر کوئ، آیا هغه کور یا اپارتمان چې پکې اوسئ د زلزلې په وړاندې محکم یا مقاوم دی؟ په دې اړه تاسو ته هم وخت درکوو. په داسې حال کې چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د هوایي برید په اړه څو څېړنې پیل شوې، یو شمېر امریکایي پوځیانو بیا ادعا کړې ده چې طالبانو په دغه روغتون کې ځای نیولی و. د هلمند د نادلي ولسوالۍ اوسېدونکي بیا وایي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
عام خلکو ته ډېر سخت زیان اوښتی. دغه اوس هم زه خپل سهار کوچنیان راولم، ماښام بېرته بیا کوچنیان روان دي.
د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړو له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړه اعتراض وکړ.
وخت کې آلمانی نارې داخله خاک خود ساخت، آلېږي چر پنځ نارې میږي.
پاریس بیا نن د سوریې د بحران د حل لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. ازادي رادیو اوري. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې ټولو هغو سیمو ته یې د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولي دي چې د پرونۍ زلزلې له امله زیانمنې شوي دي. وایس برمک دا څرګندونې نن ازادي راډیو ته وکړې. هغه وویل تر اوسه پورې د دوی څېړنې نه دي بشپړې شوي. ورستۍ زلزلې تر ټولو ډېر د افغانستان شمالي ولایتونه ځپلي دي. مرکز هم د بدخشان جرم ولسوالۍ ښودل شوی دی. ناجیه صافی پرې رپورټ لري.
د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې د تیرې ورځې زلزلې له کبله په افغانستان کې شپږ اویا کسان وژل شوي او 218 نور ټپیان دي. وایس برمک د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې زلزلې له امله 3920 کورونه ویجاړ شوي دي. نوموړي وویل چې دوی خپل د ژغورنې او څېړنې ټیمونه د زلزلې له امله زیانمنو شوو سیمو ته لیږلي دي.
زمنګ د کار لومړی مرحله هغه ټیمونه دي چې بیلا بیلو سیمو ته استول شوي، سو وضعیت وسیړي او کډ ژغورنې عملیاتو ته اړتیا پیښ شي، له خلکو سره به مرسته هم وکړي. په دوهمه مرحله کې لسیړنې وروسته به بشري مرستې ورسول شي. مونږ په دې برخه کې بشپړ چمتووالی لرو.
نوموړي همدارنګه له وسلوالو مخالفانو هم وغوښتل تر څو د مرستې رسونې په برخه کې خنډونه رامنځته نه کړي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې نړیوال خیریه موسسې باید له زلزله ځپلو سره په وخت مرستې وکړي. دا زلزله د دوشنبې ورځې تر غرمې وروسته په شاوخوا 1:09 کې وشوه چې پلازمینه کابل او یو شمېر مرکزي شمالي ختیځ او سویل ختیځ ولایتونه یې ولړزول. د امریکا د زلزلې سنجونې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ او د ریختر په کچه شدت 1.1 درجې و. په عین حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی د وروستیو شمیرو په اساس د دې زلزلې له امله 95 کسان وژل شوي او 315 تنه ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د اړیکو مسؤل محمد اسماعیل کوسی د سه شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د ټپیانو د درملنې لپاره روغتونونه پوره چمتووالی لري.
روختونونو خپل ځانګړي تدابیر له پخوا څخه هم لرل او نن هم ټول چمتووالی نیول شوی دی. روختونونه په مطلقه توګه چمتو دي چې د ټپیانو درملنه وکړي.
نوموړي وویل چې د زلزلې له امله تر ډېره په ننګرهار او تخار کې خلکو ته تلفات اوښتي دي. زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې رسولو لپاره ځینو بهرنیو هیوادونو لکه هند او امریکا متحده ایالات هم د مرستو ژمنې کړي، خو له دې سره یو شمېر خلک له دې امله اندېښنه لري چې ممکن په ډیرو سیمو کې خلک لا هم د خاورو لاندې پاتې وي او د مرستو رسولو په برخه کې هر ډول ځنډ به د انساني تلفاتو د زیاتېدو لامل شي.
و موردل چې د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي ټولو هغو سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولي دي چې د پرونۍ زلزلې له امله زیانمنې شوي دي. دغه زلزلې یوازې د افغانستان اکثره ولایتونه نه، بلکې له افغانستانه بهر د افغانستان ګاونډیان پاکستان او د هند ځینې برخې هم لړزولې دي. په پاکستان کې هم د وروستۍ زلزلې له امله د دې هېواد د چارواکو په وینا د وژل شوو شمېر 228 ته لوړ شوی دی. خو مخکې له دې چې په دې اړه وروستي معلومات درواورو، بیا هم په موضوع کې تم کېږو. وروستۍ زلزلې بیا دې مسلې ته چې آیا د نوې ودانیو په جوړولو کې په افغانستان کې البته د زلزلې په وړاندې ساختماني منل شوي نورمونه په پام کې نیول کېږي پام زیات کړی دی. په دې اړه یو بحث لرو چې خان محمد سین ترتیب کړی دی.
درنو اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې تیر ورځ په هیواد کې یو زورور زلزله وشوه. دې زلزلې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان او هندوستان کې هم خلکو د سر او مال درانه زیانونه واړول. دې زلزلې په افغانستان کې په لوړ ودانیو کې د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې. دوی وایي دغه ودانۍ اکثره معیاري نه دي او احتمال لري چې د زلزلو پر وړاندې مقاومت ونه شي کړی. دا چې دغه لوړې ودانۍ څومره معیاري دي او که معیاري نه دي، موږ یو بحث تنظیم کړی چې د چارو پوهان به پرې خبرې وکړي. په دې بحث کې زموږ میلمانه دي د کابل ښاروالۍ د پلان د طرحې او پلي کولو رئیس محترم محمد یاسین نیازی، د چارو پوه محترم انجینیر متی الله خروټه، او د ساختماني چارو یو پوه محترم شاکر. زما لومړۍ پوښتنه محترم نیازی صاحب ته متوجه ده. نیازی صاحب، په کابل ښار کې چې لوړې ودانۍ جوړې شوې، آیا د ښاروالۍ جوازونه یې اخیستي، دا معیاري دي او که نه؟
دا عرض کوم چې په کابل ښار کې په د آخر کلو کې زیات تعداد ساختمانونه یا ودانۍ جوړ شوي دي چې 50% زیات دی. کابل ښاروالۍ نه اجازه د ساختمان نه دي اخیستي. یو مقدار یا یو تعداد چې د کابل ښاروالۍ نه اجازه د ساختمان اخیستي، موږ په کابل ښاروالۍ کې یو کمیسیون لرو چې په هغه کې د کابل ښاروالۍ متخصصین انجینران په هر بخش کې، چې څه د ابرسانی، څه د ستاتیک محاسبات، څه د مهندسي او ټول رشتو کې، د شبکاتو، هغه کمیسیون کې متخصصین وجود لري. او عین قسم دې کمیسیون کې د بیرونی اداراتو متخصصین هم موږ سره شته. هغه څوک چې د کابل ښاروالۍ نه د ساختمان اجازه اخلي یا د ودانیو اجازه اخلي، هغوی نقشې په دغه کمیسیون کې راځي. دغه کمیسیون هغه په یو هفته، دوه هفتې، درې هفتې د دوه نقشې ډیر دقیق، منظم او سیستماتیک شکل سره ګوري کوم ځای چې د اصلاح وړ وي، اصلاحات پکې راوړي، او نقشې تر څو چې معیاري نشي هغه ته اجازه نه ورکول کیږي. هغه ساختمانونه چې د کابل ښاروالۍ نه مجوزه د ساختمان اخیستي، د هغو د معیاري بودن د کمیسیون مسؤلیت لري او هغه کاملا معیاري دي. دوم، اکثر هغه ساختمانونه چې زموږ نه نقشې ویزه کړي نه دي یا نقشې ارائه کوي نه، او په زور او په واسلو وسیلو او واسطو جوړیږي یا غیر معیاري بودن نه، تر څو چې نقشې ولودنه دل شي نشو ویلای. اما دام ویلای شو چې هغوی ښاروالۍ ته اعتنا نه دي کړي، شاید غیر معیاري ساختمانونه هم ډیر زیات وجود ولري.
محترم انجینر خروټه، تاسو ته معلومه ده چې په کابل ښار کې لیدل کیږي چې یو ورځ ځمکه کیندل شوي، بله ورځ ګوري چې یو لوړه ودانۍ سر را پورته کوي. او محترم انجینر صاحب ویل چې موږ دوه قسمه ودانۍ لرو، چې یو جواز لري او زموږ د پلان سره سم ودانیږي، او بل دی چې په خپل سر جوړیږي. دې ودانۍ کې د ساختماني چارو معیارونه په پام کې نیول شوي ستاسو په نظر؟
فقط غواړم داسې یو عرض وکړم چې زمان چې یو سړی یا تاسې غواړئ چیرته یو تعمیر جوړ کړي، البته تعمیر نفت میدانه ده چې د استوګنې خپل ځان د استوګنې آسایش لپاره ژوند لپاره، بلکې داسې تعمیر چې هغه شهرک یا بلند منزلي هغه لوړ پورې تعمیري، دلته تاسو په خپل سره کوله تا شخصي ځمکه مې شخصي قواله مو لري دانشي کوله، اول ته سایت تفصیلي پلان جوړوي، حکومت سره شریکې دغه د داشه جوړو تفصیلي پلان د سایت جوړ. تفصیلي پلان کې به دې مونږ چاغه معیاري شان چې ضروري دی، اول کې سرکونه دی یا بلکان سونه ده او ته یو برق ده، دا لازم شایل تشته کنه. د انجینری نقطه نظر تاسو ته شیکم، پلان تفصیلي نو ورسته به د خپل پلان نوړي چې د پروژې پلان د تطبیقي جریان د تطبیق کې هم زمان چې پلان تفصیلي جوړ سو هغه ویزه کیږي دوه ارګان نو دلته کار کی شاروالی محترم کابل او پزمن کې وزارت محترم انکشاف شری دوی معمولا متخصص پروفیشنل انجینران دانه ټول مسائل په نظر کې نیسی، پس لغینه غی ویزه کوي. حاضر قیاس هغه پروژه چې تطبیقی د پلان هم دی ویزه دوی ترازی غی ویزه کوي، ویزه نه ورسته د خپل کار مر شروع کوي. کارم شروع کده درسته چې تا به شخصي پروژه ای تا به خپل سکتور خصوصي امو نظارت تا حکومت کوي مواد نه نیول ټول موضوعات باندې باید د نظارت مطابق لای وظایف ریاست د شاروالی محترم کابل کې دا نظارت کوي. اما متاسفانه گروه چه زیادتر تعمیران 99% تعمیرونه میاری نیدیزه. میار پده مفهوم نوائیم چه میار مثلا سمت زیاد و عبای زیاد و منزل پوره دی، نه میار ساحت سبز پکیس دون به نظر که ننی و سوایش نساحه، پارکینگ ساحت موتر رو به نظر که ننی و سوایش، احتیاطی دروازه چه وقت عریق کیگی وقت زلزله کیگی باید شات بل دروازه و داری، چه متاسفانه هیچ تعمیر که دایی به نظر که ننی و سوایم من پی تاپا و حلی سوچه دا غیر میاری دی. برای تل دینا دیکتر درجه پا مقابل که هر تعمیر یا استندرد در قدری باید مقاومت داری، از فکر کامی وو نه تر ده درجه دیکتر پوری زمانگ تعمیرین رو باید مقاومت داری، وو نه تیت هر دقیقه چی اگر دیر خطرناک دی.
محترم انجینر صاحب نیازی، آیا دغه 50% تعمیرونه د لوړې ودانۍ چې ستاسو د کنټرول لاندې جوړې شوې، کومې خبرې چې محترم خروټ صاحب وکړي او سپارښتنه یې وکړه چې باید دغه معیارونه باید نظر کې نیول شوی وای، آیا دا په نظر کې نیول شوی؟
په کابل ښار کې هغه ساحې چې پلان تفصیلي ورته جوړ شوی منظور شوی اکثرا
تفصیلی پلانونه د کابل خار تطبیق د ماستر پلان د کابل خاروالی په غاړه دی. تفصیلی پلانونه کابل خاروالی یا د ایموګ ریاست جوړوي او د امغه مشخص ما مخ کې مرز وکړ کمیسون چې برق او ابرسانی او ترافیک او ټول هغه کمیسون کې عضویت لري ټول ارزیابي کیږي بررسی کیږي بیا پس لغه منظوري د لوړ مقاماتو نه اخیستل کیږي. دغه پلانونه یا پلان تفصیلی چې په ساحاتو کې جوړیږي هغه ساحاتو کې کوم ساختمانونه چې مطابق د پلان کیږي هغه ته د پارکینګ مسائل هغه ته د موضوعات د ابرسانی دا تفصیلی پلانو کې دغه موضوعات ټول حل کیږي او هغه ساختمانونه چې مطابق د تفصیلی پلانونو د کابل خاروالی نه اجازه د ساختمان اخلي هغه په معیاري شکل جوړیږي او جوړ شوی دی. دغه ساختمانونه چې د کابل خاروالی نه اجازه نه دی اخیستي او خود سره جوړ کړی دي اکثرا یاد زورمندان یاد قدرت مندانو د او یاد هغه په تسلسل جوړیږي. نو هغه ساختمانونه د دروازې زینه فرار احتیاطي امنیتی دروازې د ویلچر د تلو مسایل دا اکثرا کمیسونه چې نقشې پاسیږي دغه ټول مسایل په نظر کې نیول کیږي.
انجینر صاحب دا سی ویل کیږي چې د کابل خار زینه ساحه مقاومت د لس منزله و منزله و نه منزله نه لري لیکن یو ودانې پی جوړیږي د سر موافق استه تاسو
ته کابل خار کې په دغه ځمکه کې په دغه مقاومت د خورې تخنیکی تدابیر لري. اگر تخنیکی تدابیر په تادابو کې فرضاً میخي تادابونه دي بل قسم تادابونه دي په کوم زخامتو دي په کوم قطر دي دا تدابیر چې ونی ولشي 50 منزله مقاومت لري. دلته که تدابیر تخنیکی ونی ولشي په 100 منزله موږ جوړول شي په دې خوره کې.
انجینر صاحب خروټه د دې زلزلې وروسته به تاسو لیدلی په اجتماعي رسنیو کې خصوصا فیسبوک کې چې خلکو ډیر عکسونه چولی بازې لوړ پوړې ودانۍ دي چې درزونه کړي کچیر د دې نه زوراور او خطرناک زلزلې احتمال رامنځته او خلکو ته زیان ورسیږي د دې مسولیت د چا په غاړه ده.
جنر کشته با کې یغه ډیر خلک وزل کیږي ټولنه تبا کیږي بد پختونه په افغانستان کې یغه زوروا کې چې د حکومت په سینه باندې ناست درازي مثلا د شاروالۍ خلاف تامي جوړي سبب از آن مخلصي دا مسولیت خو هم تمام مغه چاته ده چې دا جوړ کړی ده خلاف نقشه جوړ کړی په افغانستان کې په خصوص په کابل کې یغه یو مشکل چې سپارل کار به له کار او په سکتوري ادارات خصوصا شاروالۍ کابل کې حل ده. دته ول سر سره کومک نه کوي خلق کومک نه کوي او دل لپاره چې نور ملت نو مظلوم و بیچاره ملت چې دوی په خېټه باندې دوی په عمومي سړک باندې دوی په خار باندې دوی په شنه ساحه کې دوی د بلند منزلونو شریکونه د مافیایي جوړ کړی دي. دوی هغه اصلي سری افشاسي تور د مثال دغه احمد یا محمود پلازا جوړ شوی ده دا غیر قانوني ده اما میډیا هم چوپ ده شاروالۍ کابل دومره وایي چې دغه غیر قانوني په زور عسکر د عسکر په زور هغه د یاد باډیګار په زور جوړ شوی دغه شیری چې افشاسي دغه زمینه معرفي سي حتی ز تاسو ته بتمینان ور داد دا وایم چې ملت هم کاری کوي حتی په خوتش لاس راضی غیر تخریبی هیڅ خطا کوي خپل ساحه بیرته پاکوي. پس د شاروالۍ محترم کابل باندې چې فشار راضی یا شاروالۍ محترم کابل کوم موضوع چی ویني کچيري مکتوبونه باندې مکتوبونه لیږي هغه مکتوبونه اکتفانه کیږي هغه اداري مربوطه ته شاروالۍ دغه اداري مربوطه ته وزارت داخله ده هغه اداري مربوطه چې ګرځ شو فساد هلته لیږي دغه کاپی د میډیا ته مولي.
جناب نیازی صاحب کابل خاروالۍ خو به ضرور یو مقرره لري چې د کابل په خار کې یو ودانۍ باید سو منزله ولري.
د اتحاد پښتون مخ یو لن شیبل تاسو وزارت کوم یو اداره کابل خار کې سلور یا درې ځای خود سری وکړ فرضاً په یو ساحه کې شاروالۍ د کابل مطابق د پلانو دوه منزله د اجازه ورکړ هغه یو یو اجتماعي اداره ده با طهارت سره امپراس کې وایي زیم هلته دوه منزله ورته اجازه ورکړ شو 15 منزله خود سر جوړ کړ. دا اوس یو شهرک یو پروژه خود سر جوړ کړی خپل ځمکه کورونه جوړی ټول هغه زورمندانو ته لوړو خلکو ته هغه ځمکه ورکړي چلته کورونه جوړی ور باندې کنټرول شته متاسفانه د کنټرولانو زور نه رسیږي د شهروالی ما مخکې مرزو کړ دا توان مدینه لري دا مشکلات لوړو مراجعو ته لوړ مقامات ته رسولي د لوړو مقامات اذهانو ته رسولي حقوقي او عدلي مراجعو ته رسمي مکاتب لیکلي خو مشکلات دی وطن کې شته.
تاسو د دوړو ملبنونه معذرت غواړم. انجینر شاکر شهیر آماده شوه چې هغه هم په دې بحث کې برخه واخلي او خپل نظر اظهار کړي. بلی شهیر صاحب سلام.
سلام علیکم ترې ماشه سادم خېدی خېر
څنګه صاحب جوړې سیتونه خېدی
مهرباني
شهیر صاحب منګ یو ګرده میز تنظیم کړی دی چې انجینر صاحب نیازی او انجینر صاحب خروټی پکې برخه اخیسته او د ساختمانی چارو په اړه خبرې کوي. انجینر صاحب نیازی وای چې په کابل خار کې دوه قسمه لوړې ودانۍ جوړیږي چې یو د دوی په کنټرول کې دي د دوی د پلان سره سمې ودانۍ شوي او یو دي چې د دوی د پلان بغیر خود سره جوړې شوي. انجینیر صاحب نیزی وای چې کومې ودانۍ چې د دوی په کنټرول کې دي هغه معیاري دي په تمام معنی. ستاسې نظر مو غوښتو.
90% که درته وایم چې 90% ډیزاین کېږي نه دغه سر به خود جوړیږي، هغه کسان چې مستقینی دي فقط یو نقشه اچوي چې دغه سایز د اتاق شو، دغه سایز د تعمیر شو، دغه اساس که جوړیږي. ما متاسفانه په ساحه کې چې تطبیق کېږي هغه مطابق د نقشه مطابق د ډیزاین عین نه تطبیق کېږي. یعنی موږ یو سیستم د کنټرول، سیستم د نظارت یا مرجع نه لرو. به خصوص که درته وایم چې د ښاروالۍ لخوا هم موږ سمه نظارت دغه تعمیرات نه کېږي، یوازې د زورمندانو تعمیر نه، هغه ساده تعمیرونه چې د حاشیه تعمیرونه د جدکو هغه خلکو دي چې مثلا دومره امکانات لري چې فقط یو حاشیه تعمیر جوړ کړي مثلا په یو نمره کې. اما متاسفانه د ښاروالۍ لخوا نه هغه بل مرجع مربوطه چې مثلا ناحیه د هغو لخوا نه مراقبت کېږي نه، نظارت کېږي نه. او دلیل دا دی چې هغه کسان چې مثلا د نظارت دپاره راځي نظارت کوي، هغوی نه پوهېږي چې نظارت د کوم ځای نه شروع کړي، هغوی به د کیفیت چک کړي، هغوی باید همغه مواد چې په ساحه کې تطبیق کېږي هغه چک شي چې آیا د مطابق ډیزاین ته تطبیق کېږي که نه. نو متاسفانه د همدغه مشکل دی چې موږ نظارت سیستم نه لرو. فساد موجودیت کې دغه نظارت هم نه کېږي، مشکل مخ کوي.
ډېر زیات تشکر شهیر صاحب محترم. نزی سب تاسی خود شهیر سب خبری واوریده، تاسی موافق هسته اقای سر؟
نه دستر خود موافق بده نیو. ما مخی عرضو کرد کابل خاروالی که یو بستر ریاست ده کنترول لپاره دی، این قسم زموک ناهیو که کنترول ده ساختمانو انجینران لری دوی کنترول کهی کم انجینر چه کنترول که توضیح شویده اگوی طول انجینران دی او دسی به تجربه انجینران هم ندی. متاسفانه چه الت عملی که دو که ما مخکې مرزو کړ چې د کنټرولر خبرې ته څوک غوږ ونیسي. کنټرولر ورته وایي چې وروره دغه ته نقشه لرې، نقشه دغه قطر سیخ دغه پایه کې دا ګاډر کې دی، ته دغه عمره تعداد نه چي. هغه خلک دې خبرې ته که غوږ ونیسي، یو بل هغه ساختمانونه چې اکثریت ساختمانونه د زورمندانو دي کنټرولر ورته نږدې کېدای نه شي. دا ډېر مشکل خبره ده. لنډه خبره داسې وکړم، دغسې ساختمانونه خلک په فیسبوکو کې شیر کړي وو چې د پلستر ساحې چې د خښتو د ګاډر ته لاندې رسېدلی الته پلستر درس کړی، هغه کوم اساسي عوارض نه دی. هغه حتی یو دیوال کې چې په لوی چکش یا مارتول هم وایي دا درس پیدا کېږي.
انجینیر صاحب خروټه، دې دپاره چې بحث پای ته ورسوو، ستاسې اخیری نظر غواړم چې د حل لاره څه ده، څه پیشنهاد کوئ ښاروالۍ ته، خلکو ته، حکومت ته؟
وګورئ، حکومت ته لازم ده خصوصا لوړ مقامو ته چې دغه مسلکي مسایلو کې چې نه پوهیږي بې ځایه ګوتې ونه وهي. مثلا یو غاصب، یو مافیایي ډله، یو ګویا رشوت خور، یو مفسد غل، زی هغه روابطو په اساس چې اداري امور سره لري، شورا امنیت سره زی لري، یو ورقه ناحق ورکوي چې پلانی انجینر یا پلانی ډله یا پلانی مسئول زما کار کې خنده چوله، ګویا پیسې غواړي. دغه غیر مسلکي سړی څه کوي؟ د دغه عریضه نقل نغه اداري مربوطه نشته کوي، هغه انجینر شخصیت کوشي کېږي، هغه ریز، در حالی چې دغه جناب والی دا مفسد چې راغلی ده پاس مقام ته عریضه کړی ده، دغه سړی ته ورور ورسه او خسارن والی ده، هغه امنیتي ارګانونه دي پیسې نخه کوي، درکوي، ورکه کس انجینر اخلي، که وزیر اخلي، که رئیس اخلي، ورکه ویني څه دغه یو لاره. یعنی مداخله به مورد دي لوړ مقامونو په دې مسلکي کشاچارو کوني کې پدې همدا اوس ډېر خلک قرباني دم دې مسایل سوي دي. یو مثال زه تاسو ته دغه زونده سړی ز خپل تاسو مخکې ناستیم، د پغمان دوم سرک عرض په پروپوزل کې 14 متره ده او طول ده 401 متره. هیئت لاړ چې زه په یو عضو د هیئت وم، دام بررسی که عرض سرک 5.8 متره ده، په هر متر مربع کې 5 متر کم دی، هم د استملاک په ارتباط، هم د ساختمان. ما هغه مسایل پاسیول آیت را غایت بررسی که بالاخره صاحب زما مکتوب بل ولایت نشته که مالوالی و ایتا آیت تصحیح قناعت مرنه که مال زده تایم غل نورس سرک پرچاوی نده، سرک اته متره ده، په پروپوزل که 14 متره ده، ته ماتوه ایتا آیت قناعت مرنه که در گوری دخصی مسایل چی یو لار ده حل داده چی باید مسلکی مسایلو که مسلکی خلق مداخله و که اوز بل مسئله تاستوائیم. د جمهور رئیس ولسمشر جالب ما اشرف غنی نه په لستم دی بهرم کې یو سا و قلم یو سو یو ټایپ کې یو شی پاتیو، هغه ون لست سبب ولاله شروع سی او بیرته مسر تو تخلاصو. اما هم دا اوس په کمیسیون تدارکات خاص کې دوی کله چې غټ کړ قراردادونه کې مشخص وایم، قرارداد ایمار شفاخانه 1000 بستر د ننګرهار، هلته انجینر نسته، دوی ګرد ګرځي نقشه د 1000 بستر پسی اوس قرار معلوم یو 500 بستر نقشه جو پیدا کړل چې هغه ګویا تطبیقي هغه کې سبا که مشکلات پیدا سو بیا سوق مشکل هغه دی بیا خو نشي کېدای چې ولا یو کلمه ټایپ نه پاتې او مسرت خورم دا دوه مسله دار دی هلی هغه هر شرطه چې مسلکی شاید مسلکی نفر دی ورته ولي بل اساسي مسله زمان چې کوم زور واکه زور راوړي پنجینر باندې په مسله مامور ما هم سې چیز جنسي محترم اداري شاروالي فیصله کړی میډیا میډیا دې مستقیما مداخله وکي میډیا دې افشا کې دا سری ملت افشا کی گفت یقینا مدنی طولان پاسته دا میدیا چی مدنی طولان خبر که خطم مدنی طولان اقدام که اواغ سرای پا مجموع که اخپل اغاستی اغای معلومی نور دارکتون نکی
محترم انجینیر محمد یاسین نیازی و محترم انجینیر متیولا خروطه ستاس ندیر منان کور مودان
په دغه چا په کابل کې په ودانیو په تیر بیا لوړ پوړ ودانیو کې د زلزلې په وړاندې د ساختماني منل شوی نورمونه په پام کې نیول کیږي. بحث مولا ازادي راډیو اوریده. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا هغه کور یا اپارتمان چې پکې اوسئ د زلزلې په وړاندې محکم یا مقاوم دی؟ په دې اړه وروسته تاسو ته هم وخت درکوو. خو اوس فرشته جلال زئی سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه به واوروي.
افغانستان حکومت وایي چې د څېړنې ډلې د زلزلې ځپلو سیمو ته استولې دي څو په سیمو کې د رسیدلو زیانونو دقیق شمیر څرګند شي او حکومت وکولای شي چې مصیبت ځپلو خلکو ته د مرستې رسولو منظم پروګرامونه جوړ کړي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د دغه هیواد په لویدیځ زون کې به د یو شمیر څارنوالانو لخوا پر زندانی ښځو د جنسي تیري د راپور په اړه څېړنه کوي او ډېر ژر به دغه سیمو ته یو هیئت واستوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال ډلې څلور مهم غړي نن د افغانستان له حکومتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي. د روسیې د مالیه وزیر انتوان سیلوانوف نن وویل چې که په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو نرخ په اوسني حالت کې ټیټ پاتې سي د دوی مالي ذخیره شایي د 2014 میلادي کال تر پایه ختمه سي. د ترکمنستان دولتي مطبوعات وایي چې د دې هیواد ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف لږ تر لږه 1,000 زندانیانو ته عفو وکړه. د بردی محمدوف د عفی دلیل د ترکمنستان د خپلواکۍ 24مه کلیزه ده. او د روسیې حکومت وایي چې مصر له دوی څخه د مسترال هلیکوپټرو او د الوتکو د لېږدونکو دوو مسترال بیړیو د پرزو غوښتنه نه ده کړې. د روسیې حکومت د وسلو د صادراتو دولتي ادارې نن وویل چې که چیرې مصر داسې غوښتنه ورڅخه وکړي دوی به غور ورباندې وکړي.
او اوس هم نجیب زمان سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال د ملي ټیم روزونکو له دندې ګوښه کړی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو برخې مسؤل سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل د سلاونس کلیزیچ په مشرۍ د فوټبال د ملي ټیم د کمزورو نتایجو وروسته د فدراسیون پریکړه وکړه چې دغه جرمنی روزونکو له دندې لیرې کړي. د ښاغلي کاظمي په خبره په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لپاره به ډېر ژر نوې فنی روزونکو د رسنیو لالاري معرفي کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ د وی لوب څخه لاسته راغلي اواید د کندوز له اړو کسانو سره مرسته وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل دغه مرستي په کابل کې د کرکټ د وی لوب او دغه بورډ د کارکونکو د تنخواګانو د وی برخې څخه سوي دي چې ټول مرستي شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ ته رسیدي. شاغلی فضلی له نورو بنسټونو څخه هم غوښتنه وکړه چې د کندوز له زیانمنسیو سره مرسته وکړي. او د اسپانیا د غوړ لیگ سیالیو په لړ کې د اتلتیکو مادرید ټیم متوانی چې والنسیا ټیم ته ماتې ورکړي. د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې د اتلتیکو مادرید ټیم متوانی چې 2-1 په مقابل کې والنسیا ټیم ته ماتې ورکړي. اتلتیکو مادرید له دغه بریا سره درې امتیاز ترلاسه کړه چې د نورو 19 امتیازونو په لرلو سره دریم مقام ته ورسید او والنسیا له دغه ماتې سره د جدول اتم مقام خپل کړ.
خبری ساعت له ازادي راډيو اوري. ولانی په خبرونه کې اوري چې په پاکستان کې د ورستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 228 تنو ته لوړ شوی دی. د هلمند د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي.
عام خلکو ته ډېر سخت زیان اوښتی. دغه اوس زه خپل سهار کوچنیان راولم، ماښام بیرته بیا کوچنیان روان دي.
په داسې حال کې چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د هوایي برید په اړه څو څېړنې پیل شوې، یو شمېر امریکایي پوځیانو بیا ادعا کړې ده چې طالبانو په دغه روغتون کې ځای نیولی دی. د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړو له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړې اعتراض وکړ.
وخت کې آلمان اینا رو داخل خاک خود ساخت، آلې چرا پنج اینا رو میگه؟
پر یاد موضوعاتو د راپورونو د اوریدو لپاره د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. دغه راز تاسو هم کولی شئ چې په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې ته په پام سره په کورونو یا اپارتمانونو کې د زلزلې په وړاندې د مقاومت په باب خپل نظر را سره شریک کړئ. خو مخکې له دې چې په دې اړه راپورونو ته مخه کړو، یوه نړیواله موضوع را اخلو. پاریس نن د سوریې د بحران د حل لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په د پاریس په غونډه کې د اروپا، امریکا، اردن او ترکیې استازي برخه اخلي، خو د سوریې د رژیم دوه لوی ملاتړي هیوادونه روسیا او ایران پکې ګډون نه کوي. سلطان محمد سروري نور تفصیل وړاندې کوي.
ټول ډیپلوماتیک زیارونه چې تر اوسه د سوریې د بحران د حل لپاره ترسره شوي دي، یو خنډ یې مخې ته درېدلی چې هغه د دغه هیواد د رژیم د مشر برخلیک دی. امریکا، عربي او اروپایي هیوادونه او ترکیه غواړي چې د سولې د شرط په توګه بشار الاسد باید له واکه لرې شي، خو بشار الاسد دغه خبره نه مني. د سوریې په څلور کلنې کورنۍ جګړې کې چې درې اړخونه د بشار الاسد رژیم، وسلوال مخالفین او افراطي اسلامپال جنګیالي یو له بل سره په جګړه دي، څه د پاسه 250,000 کسان مړه شوي دي. د رویترز د خبري اژانس رپورټ زیاتوي، فرانسې د سوریې د کړکیچ د حل لپاره په ویانا کې د تیرې جمعې د ورځې په خبرو کې برخه نه درلوده. د امریکا، سعودي عربستان، ترکیه او روسیې بهرنیو چارو وزیرانو په دې خبرو کې برخه واخیسته. د سوریې په جګړه کې د روسیې مستقیمې مداخلې دغه جګړه نوې مرحلې ته داخله کړه. روسی هوایی ځواکونه عموما د بشار الاسد رژیم مخالفین بمباردوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال انتونی بلینکن په پاریس کې نننیو خبرو کې برخه اخلي. دغه خبرې د اسلامي دولت ډلې خلاف جنگ، د ولسی خلکو په ساتنه او په هغه وړاندیز باندې تمرکز کوي چې په روانو اونۍ کې به د پاریس لخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شي. د رویترز خبري اژانس وایي په دغه وړاندیز کې به غوښتنه وشي چې د بشار الاسد د رژیم ځواکونه باید په خلکو باندې د بیرلی بمونو له ورولو لاس واخلي. بیرلی بمونه له چرو او چاودیدونکو موادو ډک بیرلونه دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان پرون وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د سوریې د کړکیچ د سیاسي حل لپاره نورې خبرې هم وشي او کیدای شي په نهایت کې ایران هم پکې برخه واخلي. جان کیربی وویل د سوریې په لانجه کې د ایران رول او د بشار الاسد رژیم او حزب الله سره مرستې د حل لپاره ګټورې نه دي، خو تهران باید بالاخره په خبرو کې برخه واخلي. بلخوا انترفاکس خبری آژانس نن رپورت ورکړ چې د کرملن مطبوعاتي سکرتر دیمیتری پیسکوف د سعودي عربستان د رسنیو د هغو رپورټونو په اکله له تبصرې ډډه وکړه چې د نامعلومو منابعو له قوله یې ویلي چې د روسیې جمهور رئیس ضمانت کړی دی چې بشار الاسد به بیا جمهوري ریاست ته ځان نه کاندیدوي. خغلی پیسکوف ویلی دی چې موږ د ناڅرګندو منابعو په خبرو تبصره نه کوو. هغه زیاته کړه چې مسکو د سوریې د بحران د حل لپاره لوی زیارونه کوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلی شئ. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو پورې په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې اوریدلی شئ. مخکې مو واوریدل چې په افغانستان کې پرونی زلزلې په ډیرو سیمو کې مالی او ځاني زیانونه پیښ کړي دي. د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې ټولو هغو سیمو ته یې د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولي چې د پرونی زلزلې له امله زیانمنې شوي دي. د افغان چارواکو په وینا دغه زلزلې اتاویا تنه وجلی خدا د خرقام ندی تر اوسه پوری بشپړ ارقام ندی راټول شوی. پر افغانستان سربیره د زلزلې د افغانستان گاونډیان پاکستان او هند هم زپلای دی. په پاکستان کې د ورستۍ زلزلې لامل د مړو او ټپیانو شمیر مخ په زیاتې دوه دی او د دې هیواد چارواکو په وینا تر دې دمه په زلزله کې وژل شو شمیر 228 ته رسیدلی دی. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ملي ادارې د چارواکو په وینا زلزلې تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا ایالت زپلی او یوازې په دې ایالت کې تر اوسه 150 کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په راپور کې.
په پاکستان کې د تېرې ورځې د پیاوړې زلزلې د قربانیانو شمېر شېبه په شېبه زیاتېږي او د چارواکو په وینا تر دې دمه په زلزله کې د وژل شو شمېر تر 228 اوښتی او تر 1400 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزي او د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د دې ایالت په ګډون په قبایلي سیمو کې له زلزله ځپلو سره د مرستو بهیر چټک کړی او دغو سیمو ته د ژغورونکو ډلو درملو او خوراکي توکو د لېږلو لړۍ هم پیل کړې ده. په خیبر پختونخوا کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې ادارې د دوشنبې پر ورځ په خپل تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې دغه زلزلې تر ټولو زیات خیبر پختونخوا ایالت ځپلی او یوازې په دې ایالت کې تر دې دمه 150 کسان مړه او 1400 زیات ټپیان شوي دي. د دغه ادارې د چارواکو په وینا د زلزلې له امله تر ټولو زیات زیان د خیبر پختونخوا لرې پرتو غرنیو سیمو چترال، شانګلې او سوات کې اوښتي او پر ځاني زیان سربېره په دې ایالت کې تر 2000 زیاتو کورونو او ودانیو د نړېدلو خبر هم ورکوي. که څه هم په پاکستان کې چارواکي د زلزلې له امله د قربانیانو د شمېر د ډېرېدو خبر ورکوي، خو د دې تر څنګ وایي چې اوس هم لرې پرتو سیمو څخه د مرګ ژوبلې راپورونه ترلاسه کیږي او اندېښنه ښایي چې ښایي د تلفاتو شمېر لا زیات شي. له بلې خوا پاکستاني رسنۍ د زلزلې د قربانیانو شمېر تر 350 زیات ښیي، خو له طبیعي آفتونو سره د دې هېواد د ملي ادارې مشر امیر افاق د دې هېواد له ځینو رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د تلفاتو په اړه د معلوماتو غونډولو لړۍ روانه ده او اوس مهال د کره شمېر په اړه څه نشي ویلی. که څه هم د لومړنیو راپورونو له مخې دغې زلزلې د خیبر پختونخوا د ملکنډ په ګډون چترال او نورو سیمو کې ډېر تلفات اړولي، خو اوس مهال د وروستیو تلفاتو په اړه څه ویل بل وخت مخکې وي. پر خیبر پختونخوا سربېره ډېرون کرښې ته سیرمه په قبایلي سیمو کې هم د زلزلې د تلفاتو شمېر مخ په ډېرېدو دی چې په دغه سیمو کې تر دې دمه 30 کسان مړه او 95 ټپیان شوي دي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له لندن څخه اسلام آباد ته راستون شوی او د زلزلې د تلفاتو د معلومولو او له قربانیانو سره یې د مرستې د بهیر د چټکولو په هدف د دې هېواد د سیاسي او پوځي چارواکو یو بیړنۍ غونډه رابللې ده. د یادونې وړ ده چې په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې تر دې مخکې په 2015 میلادي کال کې هم په اکتوبر میاشت کې پیاوړې زلزله راغلې وه چې په نتیجه کې 30,000 زیات کسان مړه او لکونه نور بېځایه شوي وو.
د ورستۍ زلزلې په موضوع کې تمکیږو، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا هغه کور یا اپارتمان چې پکې اوسئ د زلزلې په وړاندې محکم یا مقاوم دی؟ او که چیرې په دې اړه اندېښنه لرئ، له چا یا له کومې ادارې کولی شئ چې د ساختماني موادو یا د ساختماني نورمونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ؟ د هغه موضوع ده چې تاسو کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر سره شریک کړئ. همدا شیبه کولی شئ موږ ته ټلیفون وکړئ په داخلي شمیرې 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 یو دو څلور شپږ صفر یو را ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. دا هغه موضوع ده چې کچیرې حکومت په ساختمانی یا نوی ودانیو د سخت کنټرول لپاره مسؤلیت لري، آیا تاسو په خپله څه کولی شئ؟ همدا شپه یو اوریدونکی را سره ټلیفون په لیکه دی، بلې مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، موضوع مو واورېده. وروستۍ زلزلې اول خطر ته وای تاسو اول را ته وای چې لکوم ځای ټلیفون کوئ؟ لوګر ولایت کې. په څه ډول کور کې اوسئ؟ په کور کې اوسئ که په اپارتمان کې؟ بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو دا اورو.
دا اورو رسمه کابل په شاکه تر څو منځاله پورې دغهسته مګلېسته.
بلې تاسو نه مننه، لکه چې اوریدونکو موضوع نه ده اوریدلی، خو په همدغه موضوع تاسو د افغان بیسې ماته سو اتل شمیرې لارې هم ډیر پیغامونه راستولې دي. البته ډیر پیغامونه د ورستۍ زلزلې له امله د مالی او زیاني زیانونو په اړه دي. په مختلفو سیمو کې تاسو له مختلفو سیمو خپل پیغامونه راستولې دي، خو محمد ولی اوبخی محب الله هاشمی له هلمند څخه لیکلی دی چې په هلمند کې اکثر سیمو کې ډیر کورونه د زلزلې طاقت نه لري، ځکه دلته پاخه کورونه ډیر کم دي او ډیر خام کورونه دي چې جوړیږي. دا هغه موضوع ده چې له تاسو سره غواړو شریک کړو. یو بل اوریدونکی را سره د ټلیفون په لیکه دی، اول راته و ځان راو پیژنې او له کوم ځای مو ټلیفون کړی دی؟ بلې، مینه پال صاحب، دغه کور کې تاسو اوسئ، څه فکر کوئ؟ آیا د زلزلې په وړاندې مقاوم دی، محکم دی؟
دا خو د سیستم د ګور، دا خو ټول اطراف کې د خام کورونه دي که بازارو کې دي، لس خام کم کم پاخه کورونه، نور ټول خام د زلزلې په وړاندې د خاص مقاومت نه کېږي. ماته نظر
څه کولای شئ؟ مثلا دا خو درسته ده، بی وزلی ده، آیا که ډیر مثلا وضعیت مو د کور ښه نه وي، د دې لپاره چې د زړه بوږنوونکو پیښو مخه ونیسئ، څه باید وکړئ تاسو په خپله؟
باید هر سړی داسې وکړي چې په خپل حده پورې بیدار وشي، چې د زلزلې ته قانون ورزلزله وشي، خو دومره ورته بیدارېږي. مخکې نه مخکې خو سړی نهسېدلی یا نهشي کولی چې مثال سره کم ورته وي، خو چې امکان لري چې زلزله کې مثال یو ور وشي، دومره ورته قانون لپاره باید اصلاح دې باندې یا رسمات یې ټکان لپاره بیشي باندې باندې را ووځي. دغه امکان یې ته نور سره شخاص امکان محکمې زه شو نهشي کېدی.
بلې، له تاسو نه مننه. یو بل اورېدونکی هم را اخلو، مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ او له کوم ځایه مو ټلیفون کړی، مهرباني. بلې، د ستاسو د ټلیفوني پیغام د ټلیفونونو په تمه یو، خو بیا هم د افغان بیسیم 813 شمېرې له لارې د وروستۍ زلزلې په اړه ډیر پیغامونه موږ ته رسېدلي دي. عبدالواسی هلمنوال د هلمند ولایت د ګرمسیر له ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې له وسلوالو طالبان غواړو چې مرستندویو ټولنو ته اجازه ورکړي چې د زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو د رسولو بهیر بند نه کړي، او طالبان په خپله هم باید له زپل شو خلکو سره مرسته وکړي. دغه راز انجینر حبیب الله کوچی د لوګر د بابوس نه لیکلی دی چې له ټولو هیوادوالو او حکومت نه هیله کوو چې د زلزلې له قربانیانو سره عاجل مرسته وکړي. وروستۍ زلزلې پر افغانستان سربیره دغه راز د افغانستان ګاونډي پاکستان او هند یو شمیر سیمې هم ولړزولې. په پاکستان کې د وروستۍ زلزلې له امله د دې هیواد د چارواکو په وینا د مړو شمیر څه کم 300 ته رسیدلی دی. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بلې ورور، مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ او له کوم ځای مو ټلیفون کړی دی؟ داسې ښکاري چې ټلیفوني اړیکه مو قطع شوې ده. له تاسو ټولو مننه. موضوع دا وه چې وروستۍ زلزلې ته په پام سره، آیا هغه کور یا اپارتمان کې چې تاسو اوسئ د زلزلې په وړاندې محکم یا مقاوم دی؟ دا هغه موضوع ده چې تاسو کولی شئ له دې وروسته پرې فکر وکړئ او له کومې ادارې څخه په دې اړه مشوره یا ترلاسه کولی شئ، چې که په ډیر لږ هڅې یا په ډیر لږ کار سره کولی شئ خپل کور د زلزلې په وړاندې مقاوم کړئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په داسې حال کې چې په کندوز کې د بیا پولي ډاکترانو پر روغتون د هوایي برید په اړه څو اړخیز تحقیقات دوام لري، یو شمیر امریکایي پوځیان وایي طالبانو په دغه روغتون کې ځای نیولی و، خو بې سرحده ډاکتران بیا دغه اداره دوي چې ګواکې طالبان د روغتون په ودانۍ کې ځای په ځای شوي وه، او همدا علت و چې امریکایي هوایي ځواکونو پر دغه روغتون بمباري وکړه. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور مهمې برخې وړاندې کوي.
هغه امریکایي سرتیری چې د کندوز ښار په بیرته نیولو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کړې ده، باور لري چې دغلته د بې سرحده ډاکټرانو روغتون تر بمبارۍ د مخه د طالبانو په کنټرول کې و. د گرین بیرډز په نامه د ځانګړو امریکایي ځواکونو یو شمېر افسرانو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دوی پر روغتون تر برید مخکې دغلته د وسلوالو د موجودیت موضوع له ټولو ځواکونو سره هماهنګه کړې وه. په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د برید د څرنګوالي په تړاو دا نوي تحولات په داسې حال کې رامخته شوي چې امریکایي ځواکونه په دې اړه تحقیقات کوي چې دا برید له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او کنه. د بسرحد ډاکټرانو پر روختون د امریکا د هوای بریټ په نتیجه کې شاوخوا 10 کسان وشل شول. د بیپولی ډاکټرانو سازمان دردوي چې د روختون له داخل څخه د پر افغان یا امریکایي ځواکونو ډزې شوې وي. دې ته په پام سره چې د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي سرتیري هیڅکله په قصدي ډول پر روغتیایي مرکزونو برید نه کوي، دا پوښتنه پورته کیږي چې ولې ځانګړو امریکایي ځواکونو د کندوز د جګړې پر مهال د بسرحد ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حمله غوښتنه وکړه. اسوسییټډ پریس اژانس وایي کچیرته دا ثابته هم شي چې طالبانو له دې روغتون څخه ډزې کولې، پر روغتون کې د ناروغانو او ټپیانو موجودیت ته په کتنې سره نړیوال قوانین او د امریکا د پوس اصول دا اجازه نه ورکوي چې پر روغتیایي مرکز برید وشي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت وایي دا له وخت نه مخکې ده چې د ځانګړو امریکایي ځواکونو د دې ادعا په اړه چې پر روغتون کې طالبانو قضاوت وکړي.
هلمند هم د افغانستان په جنوب کې یو له ناکرارو ولایتونو څخه دی. د هلمند نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د وسلوال طالبان په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. دوی له حکومت غواړي چې دغه عملیات ژر پای ته ورسوي تر څو هغو کورنیو ته بیرته خپلو سیمو ته د تلو شرایط برابر شي چې په سیمه کې د روانې جګړې له امله خپل کورونه پرېښي دي. په سیمه کې جګړه ولې دومره غځېدلې ده؟ علت څه دی؟ جزئیات یې له سیمې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په تفصیلي راپور کې.
په نادالی او باباجی کې د روانې جګړې وونی پر اسپم سره لدی چې د غسیمو ترغلي وسلوال د حکومتي سرتیر په وړاندې کلک مقاومت کوي، خو دولتي چارواکي په جنگ او عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د نادالی اوسیدونکو هم د جنگ د اوږدېدو لپاره ستړي سوي دي. دوی د دې انتظار کوي چې په کلو کې روان جنگ او عملیات پای ته ورسیږي او دوی بیرته خپل کورونو ته ولاړ شي. د نادالی ولسوالۍ د چنجر رسمي اوسیدونکو شکولا چې د جنگ او مرمیو له ویرې د شپې له خپل ښکرګاته ځي او د ورځې بیرته چنجر ته راځي، د حکومت څخه د جنگ او عملیاتو د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. هغه ازادي رټول وسایل او امکانات هم نه لري، خو د احتمالي زیانونو له امله د شپې کور پرېږدي او په ښکرګاه کې د خپل دوستانو سره اوسیږي.
ډېر زیات به تاثیر کوي. مې خپله تر هدف د پاسه تاسو د چنجر بازار دلو چې مخکې ډېر ډکو ډېر انسانان بخښ کې وو. تاسو اوس وینئ چې په ټوله بازار کې څوک نشته. موږ امنیت غواړو، موږ وسایل غواړو. دا رقم خو دغه وسم تاسو وینئ چې زموږ ته په 50 متر کې ټکان دي. زموږ 50 متر کې تاسو وینئ چې ټکان دي. دا 50 متر هم لاندې سي. ډېر کم ساحه کې د چنجر ساحه کې دا ټکان دي. نو موږ امنیت غواړو. موږ عام خلکو ته ډېر سخت زیان اوښتي. دغه وسم زخ په سار کښین راولم، ماشام بیرته بیا کښین روان دي.
د تیروني د یک شنبه په شپه ګڼ شمیر وسلوالو چې د چارواکو په خبره ځینې بهرني جنگیالي هم ورسره ملګري وو، د نادلي ولسوالۍ د بوغرا پر کمربند برید وکړ. د ملي اردو او ملي پولیسو ځینې پوستې ونیولې او په ډیر لږ وخت کې د نادلي د لوی منډه او کوفه کې د سیمو په شمول ځانونو د لشکرګاه شهر څلورم یو ځای باباجي ته هم ورسول. د جنگ په کرښه کې یو تر تهدید لاندې سیمه د نادلي ولسوالۍ یاړوند چنجر ده. د دې سیمې د پولیسو مسؤل سردار محمد وایي چې یو پولیس ژوندی وي د چنجر له سیمې به دفاع کوي. د ازادۍ راډیو ټول کافي سرتیری نه لري، ځکه نو کله کله په شاتګ ته اړیږي.
وضعیت خو دا دی چې تاسو په خپله د نږدې څخه ولیدئ، 24 ساعت کمربند دی د مکتب سره دلته، خو موږ سربازان ټوله په غیرت سره ورته ولاړ دي. که یې وایي چې سرونه ورنه کړو درغه وخت پورې منطقه نه یې لګوو. ډېر راغلی دی، ډېر ماته مور کړې ده. راسي بیرته در شاسي بیا نور تبادله ورکي نو راسي بیخي دغه یو نن چې درته وایم تقریبا دغه دوه تبادلې چې وسی ورکړي. موږ سره د اردو خلک سته، اردو خلک سته را سره، خو وایي چې تاسو به مخته یاست، موږ د شا د خوا تاسو یې مایه کوو. څه موږ ته دغه پکار چې موږ ته چې کومک راسي او پاتې سو ټانګان موږ ته راکي، که دغه د اردو دراکي هم بیا دوی ته ضرورت موږ نه لرو. خو زموږ د یو ټانګ موږ دلته لرو، یا په یوه کونج ته وزغلو بیا بل کونج ته وزغلو، هرې خواته داسې د وکړو. کوتنه د دوی په لاس کې دي، خو زموږ په لاس یې نه راکوي. زما سربازان یې وارې وهل نو کوي دغه ورسره کې وایي دغه ستاسې سلای و د ټانګان موږ ته په لاس راکتیس د لیکشن.
د جنگ د پیل څخه تر اوسه دواړو غاړو ته درانه تلفات هم اوښتي دي، خو دولتي چارواکي لا هم د دغه مرګ ژوبلې دقیقې شمېره د رسنیو سره نه ده شریکه کړې. ویل کېږي د ملي اردو سرتیري د جنگ او عملیاتو پر میدان د پرمختګ په ځای ډېر وخت په شاتګ کوي او سیمې پرېږدي، چې دغه مسله پر ملي او محلي پولیسو د طالبانو لخوا د ډېر فشار او مرګ ژوبلې لامل شوې ده. د نادلي او پولیس لومړی ساتنمن خان محمد وایي که چیرې ملي اردو د دوی سره اوږه اوږه په عملیاتو کې برخه واخلي، کولی سي په لږ وخت کې وسلوال د سیمې وباسي.
دلته تقریبا د اول شپې څخه چې جنگ شروع شوی دی، د روی منده څخه د اول شپې څخه دلته هم دایم تر دا اوسه په دا کمربند کې یم. موږ ته دا په کار دی چې مقصد موږ ته کومک راسي، یعنی ځواک راسي، چې مقصد موږ سره همکار راسي چې موږ مخته پرمختګ وکړو. یعنی اوس موږ په دا کم طاقت باندې موږ پرمختګ کړی دی. یعنی نن سار هر کله نن سار موږ یو سیمه ده چې هغه په جنگ نیولې ده. یعنی موږ شل کسه پولیس له هم نه چې موږ دغه سیمه نیولې ده په جنگ باندې وردو موږ ترې سمکاري نه کوي نه در سره تللی.
خو په نادالي او باباجي کې د جګړې د اوږدېدو لاملونه د کافي ځواکونو نشتوالی نام ژغي او که د ملي اردو لخوا د پولیسو سره په مساوي ډول په جګړه کې د برخې نه اخیستل دي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبیجان ملاخیل وایي د شاوخوا ولسوالیو په شمول د مرکز څخه کافي سرتیري د جنگ میدان ته رسېدلي دي، خو د جنگ د فعل یعنی د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ پر وخت او په پوره امکاناتو د وسلوالو په ضد عکس العمل ونه سو، ځکه نو جګړه اوږده سوه.
خبره دا داسې اصلا په یو دوه درې جایو کې په لوی باندې کې څه تغیر راغلی و، دا تغیر تر زر رسېدګي ونه سوه د بعضې مشکلات په اساس باندې که لوی مانده ته هغه مسؤولین چې بخښې ده زر رسېدګي ورته سوې وای، نو دا عمومي لاره به د دښمن په مخ باندې نه وای خلاصه چې دوی شنې ساحه ته داخل شي. دوی کله چې شنې ساحې ته داخل شو نو په شنه ساحه کې یا کور په کور جنګ پولیسو شروع کړ. تاسې په جریان کې چې مثلا زموږ یو محلي پولیسو قمندان و هغه د خپل ځان تر اخیستلي پورې له مخالفینو سره د درد دښمنان سره وچنګېده.
که څه هم حکومتي چارواکو په رسمي ډول دا خبره نه ده تایید کړې، خو راپورونه وایي د بهرنیو ځواکونو یو شمېر مشاورین او الوتکې هم د باباجي او نادالي په مربوطاتو کې د وسلوالو په ضد روانو عملیاتو ته رسېدلي دي او په ځینو سیمو کې پر هغه وسلوالو بمبار هم کړی دی چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګېږي. د نادالي او باباجي د سیمو اوسېدونکي وایي که څه هم وسلوال په سیمو کې موجود دي، خو د بهرنیو ځواکونو او الوتکو تر رسېدو وروسته جګړه سړه شوې ده او په یادو سیمو کې ډېر وسلوال نه تر سترګو کېږي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
آزادی رادیو لوونه ترو
د افغانستان مشرانو جرګې له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړې اعتراض وکړ. د مشرانو جرګې غړو نن د جرمني وروستۍ پریکړه ناسمه وبلله او وی ویل چې د جرمني په څیر یو پرمختللي هیواد ته نه ښایي چې په زور له خپلې خاورې کډوالو باسي. قسیم سلیمان نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان مشران جرګوي د جرمني حکومت باید لخپل خاورې د افغان کډوالو د رایستلو پر پریکړې بیا کتنه وکړي. د مشران جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار چې د سې شنبې په ورځ د غونډې مشري کوله ویل چې د افغانستان حکومت باید په کابل کې د جرمني د سفارت له لارې د دغه هیواد حکومت ته خپل اعتراض وړاندې کړي.
ما امیدوار هستم که یک
نامه دوی زهیلمن یم یو لیک د افغانستان د سنا مجلس لخوا هم د جرمني سفارت او هم د دغه هیواد پارلمان ته ولېږل سي او د دې ترڅنګ چې افغانانو ته د پناه ورکولو په خاطر ورڅخه مننه وسی باید ورڅخه وغواړو چې په خپل دې پریکړې بیا کتنه وکړي.
تجدید نظر وکړم.
شغلی زیدیار یو بیا پر حکومت ټینګار وکړ چې خلکو ته د ژوند شرایط مساعد کړي. په همدې حال کې د مشران جرګې غړي نصار حارس ویل چې جرمني باید له لومړي سره کډوالو ته د ورتلو امیدواري نه ورکولای.
وخت کې آلمان یې نارې داخل خاک خود ساخت، آلې کې چر پنځه نارې میکنه.
دوی کله چې آلمان په لومړي سر کې دوی ته ځای ورکړ اوسې ولې باسي. له لومړي سره باید هغوی ته لار نه ورکولای. د ټولو اروپایي هیوادونو دروازې د کډوالو پر مخ تړلې وي او انګلا مرکل باید د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش کډوالو ته امیدواري نه ورکوله. د جرمني صدر اعظم پروستوي کویل هغه نه قانون کډوال چې له افغانستان، بنگلاديش او پاکستان څخه د غیوات تللې ل خپل خوري باسي. نوموړي د همویل چې په دې اړه د دغه هیوادونو له حکومتونو سره تماسونه هم نیولې دي. په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات ازادي رډو ته ویل دوی په پام کې لري څو د کډوالو دغه کوربه هیوادونو ته قناعت ورکړي چې کډوالو ته په خپل خاورو کې ځای ورکړي. شغلی جرات وایي زموږ پالیسي دا ده چې لومړی له افغانانو غواړو چې غیر قانوني مهاجرتونه دي ونه کړي. په ورته وخت کې هڅه کوو څو کوربه هیوادونو ته قناعت ورکړو چې په افغانستان کې موجوده ستونزو ته په کتو دا کسان د کډوالو په توګه ومني. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله شاوخوا 1,00,000 کډوالو اروپایي هیوادونو په ځنګړې توګه جرمني ته سفر کړی. کارپوهان وایي حکومت باید کوشش وکړي چې په افغانستان کې دننه د خلکو لپاره د ژوند شرایط برابر کړي څو خلک د بیلابیلو خطرونو په منلو سره کډه کولو ته اړ نه سي.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د سنګسار حکم یو غیر انساني عمل وباله. د سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي هوریه مصدق له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د سنګسار د پیښو عاملان ونیسي او هغوی مجازات کړي. په وروستۍ یوه پیښه کې په غور کې طالبانو یوه نجلۍ له یوه هلک سره د واده په نیت د تیښتې په جرم پرون په ډبرو ووژله، یعنې سنګسار یې کړه. د کابل یو شمېر اوسېدونکو په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړي.
تاسو له پیغامونو نه
نوم یې محمد طاهر دا وروره موږ نظر دا وروره چې دا د حکومت کار دا وروره دا وایي چې دولت دې کې تصمیم ونیسي نو دا بې ځایه چې خلک سنسار کې کار ده
محمد صدیق منوم ده زما نظر دا ده وروره چې باید دې کې حکومت لږ مداخله وکړي د حکومت لخوا نه قانون جوړ شي باید عملي شي دا کار خو ښه په دې نه ده چې د انساني او بشر د حقوقو له لحاظ نه هم ښه نه ده او بل د ښځې دپاره داسې عمل هیڅ په کار نه ده باید دې باره کې حکومت یو تصمیم ونیسي
کار عجولانه است که سنگسار میکنن خانم‌ها رو و هم بدون کدام دادگاه سرای خودشان به خود درست کردن یک کار عجولانه است حکومت باید رسیدگی کنه و جایی که دیگه در دسترس شده همونجا قانون خود پیاده کنه باید ممانعت کنه از این کار سنگسار سرایی
اسم محمد فاین نه باید مردم ایده خواهد سنگسار سر خود بکنن اینجا قانون است دولت است با احساس است باید یک دولت نباشه خود یک خود زندگی خود آدم نمیخواد از حکومت خواست داره که خود دولت باید رسیدگی خودش بطاله رسیدگی کنن
آزادی رادیو لوونه تروو